د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 14 نیټه را وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماخوستن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمه ګنټې د خبرې خبرونه کې درته ځو محمد اکرام سلم شوایم خبل تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د هزاره اقلیتي ډلې په هزارګنجي سیمه کې د ورستۍ ځانمرګي حمله خلاف شروع کړي احتجاجي ناسته د صوبې وزیر اعلی جام کمال خان ته یقین ورکول ورستو د ګل پورز نا وخته ختمه کړي د فرانس پایتخت پیرس کې د 12مې پیړۍ پخوانی او پیژندلې لویه ګرجا ناټرډیم کې د اور لګیدو له کبله دغه تاریخي ودانۍ ته ډیر نقصان رسیدلې د امریکای انصاف ادارت وایي د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس تلاسوهنې په حق لا د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د سلور سبا پانو رپورت به د زیارت پر خبروي اوس وخت د خبرونو تفصیل ده د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د هزاره اقلیتي ډلې په هزارګنجي سیمه کې د ورستۍ ځانمرګي حمله خلاف شروع کړي احتجاجي ناسته د صوبې وزیر اعلی جام کمال خان او د داخله چارو ریاستي وزیر شهریار افریدي د یقین ورکول ورستو د ګل پورز نا وخته ختمه کړي هزاره اقلیتي ډلې د جمعې په ورځ شوې ځانمرګي حمله خلاف د سلورو ورځو راهسې احتجاج کبو چې پکې شل کسان وجلې شویو او د سلویښت نه زیات ژوبل شویو د هزاره ټولنې غړو ویلي د ملک وزیر اعظم عمران خان تر اوسه د دوی سره همدردۍ لپاره د غلطانه دی ورغلې په پاکستانی میډیا باندې یو شمیر فعالینو ویلي په نیوزیلند کې د مسلمانانو په جماعت د خونړۍ حملې وروسته عمران خان د دغه ملک وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې کول شي خو په غم کې اخته د خپل ملک خلکو تپوس پوښتنې لا تر اوسه پورې نه دی ورغلې د فرانس پایتخت پیرس کې د 12مې پیړۍ پخوانی او پیژندلې لویه ګرجا ناټرډیم کې د اور لګیدو له کبله دغه تاریخي ودانۍ ته ډیر زیان رسیدلې خو د اور وژونکو عملی ویلي د ودانۍ دوه لوی مینارونه یې د سوځېدو نه بچ کړي دي د پیرس خار د اور وژنې سانګې مشر جین کلایډ تیر شپه ناوخته د یادې ودانۍ به هر خبر اعلانو ته ویلي د ناټرډیم چرچ د ودانۍ مرکزی برخه د تباهۍ نه بچ کړي شوې د پیرس خار ناټرډیم چرچ ته یورپ تر ټولو تاریخي او د زیاتو سلګرو د سیل مرکزونو نه یو دی چې هر کال په میلیونونو سلګري یې لیدو لا ورزي د امریکای انصاف وزارت وایي د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس تلاسوهنې په اړه د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د 1495 رپورت په زیارت پورز خپروي رابرټ مولر د روس سره د ډانلډ ټرمپ کال 2014 صدارتي کمپاین د اړیکو پلټنې کړي او دا پلټنې هم کړي چې آیا ټرمپ د صدر په حیث د پلټنو درولو په کوشش کې د انصاف په لار کې خندان خو نه دی اچولی ملګرو ملتونو ویلي یمن کې د 15 کلونو راهسې روان جنگ د ملک ماشومان نو ته د خطرناک حد پورې نقصان رسولې چې پکې په زرګونو ماشومان وجلې شوي په زرګونو مازوره شوي او ځنې پکې د جنگ لپاره تربیه کړې شوي د ملګرو ملتونو ځانګړې استاذې ورجینیا ګیمبا د امنیتي شورا غونډې ته د ګل پورز ویلي د یمن جنگ په ماشومان باندې د یریدونکو کچې پورې شوي دی اثر شوه دی نو مبلي ویلي په جنگ کې بوخ ټولو اړخونو په بیلابیلو طریقو سره ماشومان استعمال کړي ځانګړي استاذ ویلي د کال 2013 اپریل میاشت کې د یمن جنگ شروع کېدو نه تر کال 2013 اخر پورې په دغه جنگ ځپلي هواد کې 1500 ماشومان مړه او مازوره شوي او د 3000 ماشومانو تصدیق شوه چې هغوی ته د جنگ تربیت ورکړل شوی او په جنگ کې کارولې شوی دی او د صحت نړیواله اداره وایي په ټوله نړۍ کې د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت روان کال په اولنو درې میاشتو کې د شری ناروغانو شمیره یو په څلور زیاته شوي د ملګرو ملتونو د صحت ادارې د لومړو شمیرو تر مخه ویلي په ټوله نړۍ کې د جنوري میاشت نه تر مارچ میاشت پورې د 1,02,000 نه زیات کسان زیات ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټ کې د هزارا اقلیتي ډلې په هزار گنجي سیمه کې د جمعې په ورځ شبي ځانمرګي حمله خلاف شروع کړي احتجاجي ناشته د صوبې وزیراله جام کمال خان او د داخله چارو ریاستي وزیر شهریار افریدی د یقین ورستو د ګل په ورځ ناوخته ختمه کړي ده. نور حال په د کوټ نه د ریډیو خبريال حفیظ شیرانی راکوي.
د کوټي پر مغربي بای پاس لا څلور ورځې روان د هزارګانو پر لټ یا احتجاجي ناشته د بلوچستان عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی شزینه غړي لیلا ترینی په ورتلو او د هغې په خواس ختم کړل شو.
د تیری ورځې په پیښه غمجن یم، د خپلو هزارګانو ورونو په غم ګډایم. په پښتنو، بلوڅو او زموږ په مذهب اسلام کې دا روایت دی چې زنانه کومې مرکه یا احتجاج ته ولاړه سي بیا هغه احتجاج ختم کړل سي. له تاسو مې هم دا خواسته چې زموږ ملګرتیا وکړي او خپل پرلت ختم کړي. موږ به ستاسو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کوو.
د پرلط منتظم او د هزاره سیاسي کارکونان تحریک مشر طاهر هزاره د پرلط ختمولو د اعلان پر وخت وویل چې د پښتنو، بلوڅو او د هزارګانو رسم دی چې د زنانې په پلو کې قاتل هم معافوي، ځکه د پرلط د ختمولو اعلان کوي.
یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم خواتین کی وجہ سے قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں.
دا بلوچستان خلق پر دشمن نہ معافوی، چې کله زنانه ورته راسي بیا موږ خپل دشمن معافو، ولی چې دا زموږ رواج دی. موږ دا پرلط ځکه ورکړی وو چې له تیرو شلو کالو څخه پر موږ بد حال دی. د ورکو بلوچستان احتجاجي کیمپ د کوټي د مطبوعاتو مخته له تیرو پنځو کالو لګیدلی دی. ورک خلک وموندی ترڅو ګناهګار دی عدالت ته سزا ورکړي. د لورلای او سنځاوي پیښه ستاسو مخته دي. موږ ته هغه لار او دروازه راوښایي چې موږ ورسو او امن راکړي.
سامنے
د هزارګانو د پرلط د ختمولو لپاره چې د حکومت له لوري کوم پلاوی تللی وو، په هغه پلاوی کې د بلوچستان ایالت ستر وزیر جام کمال، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی، د وزیر اعظم خصوصي مرستیال زلفی بخاري او د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو هم ګډون درلود. له کامیاب مذاکراتو وروسته د بلوچستان وزیر اعلی د احتجاج کوونکو شکریا ادا کړه او ورته ویل چې تاسو د لیلا ترینی خبر ومنله، احتجاج مو ختم کړ، په داسې کولو تاسو د بلوچستان روایت ژوندی وساته. وزیر اعلی وویل هڅه به کوي چې د هزارګانو د تحفظ لپاره خپل کړي لوزونه ترسره کړي.
تاسو و ایالتی و مرکزی حکومت او په خاصه چې وزنانو ته کوم عزت ورکړو، د دې مثال په بلوچستان کې نسته. تاسو خبر یاستو چې زموږ ایالت او د کوټې ښار په خاصه توګه تاسو هزارګانو ډیر غمونه او دردونه لیدلی دي. خدا زموږ ذمہ داری ده چې د پښتنو، بلوچستانو، هزارګانو، سندیانو او د ټولو لپاره دا ایالت او دا ښار پر امن جوړ کړو.
په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې وخت ناوخته شیا هزارګان په هدفي وژنو او ځانمرګي بریدونو کې په نقشه شوي او دوی په خلاف پرلط یا احتجاجي ناشته کړي. دوی د حکومت او د امنیتي ادارو لخوا د نور تحفظ د ذمہواری په ورکولو بیا خپل احتجاجونه ختم کړي. خدا اول ځل دی چې د حکومت له لوري یوه زنانه د پرلط ختمولو لپاره احتجاج کوونکو ته په پښتني روایتي انداز کې سوال کړی او له هغوی د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه او د هغې غوښتنه ومنل سوه. تر دې لمخه د بلوچستان حکومت له لوري د لوړپوړو چارواکو څو پلاوي احتجاج کوونکو ته لیږل سوي وو، خو احتجاج کوونکو ورسره خبرې نه وې منلې. د هزارګانو دا احتجاج د هزارګنجي سبزي منډۍ د ځانمرګې برید د پیښې په خلاف روان وو. ځانمرګې برید د تېرې جمعې په ورځ سوی وو چې پکې د 2000ګانو په ګډون 40 کسان وژل سوي او تر 40 زیاته کسان ټپیان سوي وو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی ډیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دی. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
په افغانستان کې د تیرو 13 کالو راسي د تود جنگ او په تیرو ورځو کې پاکستان کې د ترهګرو په ودانو د هندوستان د هوایي حمله او د دې په جواب کې د پاکستان د فوجي کارروایي د لاسه افغانستان او بری اعظمګي کې د وړاندې نه توجن حالات نور توجن شوي دي. په داسې ماحول کې د امن دپاره کیدونکي کوششونه به آیا کامیاب شي او کنه؟ په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پخوانی سفیر د ښاغلي منیر اکرم یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته امن راتلل ګرانه ده. ښاغلی منیر اکرم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم خاغلی عمران خان خپل یو تازه بیان کې امید ښکارا کړی دی چې د نریندرا مودی د بیا منتخب کېدو وروسته به دی پاکستان سره د امن د خبرو اترو شروع کولو په معامله کې ډیر مضبوط وي. د همداشان امید څرګندونه وزیر اعظم عمران خان د امریکې او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو له برکته افغانستان کې د امن راتلو په حق له هم کړی ده. خو مضمون نگار لیکي د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د موجوده عالمی حالاتو د لاسه د امن راتلل ګرانه خبره ده، ځکه چې د امریکې او د چین ترمنځ د یو نوي سوړ جنگ لوګې خېږي. په دې حالاتو کې امریکا د چین خلاف هندوستان خپل یو ډیر نږدې اتحادی تصور کوي. ډان خپل مضمون کې زیاتوي چې دا به اوس کتې شي چې د بیا منتخب کېدو نه پس به مودی او د بھارتیا جنتا پارټي پاکستان سره د خبرو اترو په بیا شروع کولو سلا شي او کنه. خو که خبرې اترې شروع هم شي نو ګمان نه کیږي چې هندوستان به د کشمیر د لانجې د غسولو د پاره څه قسمه روغې جوړې ته راضي شي. دا شک د بھارتیا جنتا پارټۍ د انتخابي منشور نه نور زیات مضبوط شي. په کم کې چې د هندوستان په یو هندو مملکت کې د بدلولو، د بابری مسجد په ځای د یو درمسال جوړولو او د هندوستان په آئین کې کشمیر ته د یو خصوصي خود مختار ورکړي حیثیت د ختمولو خبرې شوې دي. مضمون لیکي چې هندوستان سره د امن پراوستو به ډیره خواري کول وي. دغه شان افغانستان کې د امن قیام هم یو ډیره سخته کشاله ده. پاکستان د طالبانو امریکې سره خبرو ته د کینولو دپاره لویه منډه وکړه، خو افغانستان کې د یو عبوري حکومت د جوړولو په حق له د ښاغلي عمران خان په بیان د امریکې خصوصي استاد زلمی خلیلزاد او کابل کې د امریکې سفیر ډیر خفه شوي دي. مضمون نگار مشوره ورکوي چې پاکستان له د افغانستان په امن عمل کې د ځان زیول یقیني کول پکار دي. زلمی خلیلزاد طالبانو سره خبرو کې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وستو د نقشې په وړاندې کولو او طالبانو نه ترهګرو سره د لاس امداد نه کولو د لوزونو په اخیستو زیرکه سفارتکاري کړې ده. دې پسې به نوموړی د صدر اشرف غنی د حکومت نمایندگان خبرو اترو کې راننه باسي او دا خبرې به د افغانانو په منځ کې د امن او د سولې لپاره د کیدونکو خبرو اترو شکل اختیار کړي. خو ښاغلی منیر اکرم خپل مضمون کې زیاتوي چې د سفارتي ځیرکتیا باوجود دا خبره په یقین سره نشي کېدی چې د زلمی خلیلزاد د هلو ځلو په برکت په افغانستان کې امن راشي. ایران د امریکې لخوا په ایران د قسمه قسم بندیزونو لګیدو او د ایران د پاسداران انقلاب فوج د ترهګر فوج په ګرځولو ایران امریکې له په افغانستان کې داغ ورکول غواړي. په دې به د افغانستان د امن عمل تعالی ترغه کیږي. زلمی خلیلزاد د خپل امن عمل د پاره د فراخ مرستې حاصلولو په غرض تیر ورځو کې د چین، روس او د یورپی یونین سفیرانو ته د خپل هلو ځلو احوال تیر کو. ښاغلی منیر اکرم ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې چین افغانستان کې درنه سرمایه کاری کول او د سیمې ملکونو سره جوخت تړون غواړي. په دې سبب چین افغانستان کې امن غواړي. هر کله چې روس افغانستان کې دولت اسلامیه خراسان تحریک دانوانه کول غواړي، د کم نه چې روس نه جدا شوی جمهوریت په خطر کې دي. روس او چین دواړه د خپل دی مجبورولو سبب افغانستان کې په امن راوستو متفق دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د برتانی یو وتلې ورسپانه دی ګارډین په خپل یو تازه رپورت کې وایي چې د قطر په دوحه ښار کې د روان میاشتې 19 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د امریکایي چارواکو او د طالبانو اساسو ترمنځ کې دونکې غونډه کې بعد طالبانو له اړخه خزي نمائندگان هم برخه اخلي. نور حال په یو تفصیلي رپورت کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د برتانی دی ګارډین ورسپانه په خپل لیکل شوی راپور کې د طالبانو د یو وایان د خلی لیکي چې د میاشت امریکایي چارواکو سره خبرو لپاره د طالبانو په پلاوي کې به خزي هم برخه اخلي او د افغانستان پر اتلون کې به بحث کوي. دوی لیکي چې د طالبانو ډله چې په سخت دریځي شهرت لري د هغوی په پلاوي کې د خزو شاملېدل خایي چې ګنې په افغانستان کې د خزو د حقونو پر سر اندېښنو باندې دغه ګام پورته کړی دی. دی ګارډین ورسپانه لیکي چې د طالبانو مرکزي وایان ذبیح الله مجاهد دوی ته د ټلیفون د لارې ویلي چې په دوحه کې کېدونکې غونډه کې برخه اخستونکي د طالبانو په پلاوي کې به خزې هم شامل وي. نوموړي د برخه اخستونکو خزو کوم نمونه څرګند کړي نه دي، خو یې ویل چې د دوی د طالبانو د ستر مشرانو سره هیڅ کوم رشتہ نشته او زیاته کړه چې دا د افغانستان وګړي دي او د ملک دننه او بهر سره تعلق لري، خو د طالبانو د تحریک ملاتړي دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرې به د اپریل 19 نه تر 20 نیټې پورې وی او د افغانستان سیاسي او ولسی ټولنې څخه به پکې هم 150 کسانو وپد برخه اخلي. افغان طالبان د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه د انکار په خبره باندې کلک ولاړ دي او وایي چې دا د امریکا ګوډاګي دي او کنټرول یې هم د امریکا په لاس کې دی. افغانستان زیات سخت دریزه ټولنې لري، خو د کال 2001 نه راپدې خو کله چې امریکا د طالبانو حکومت رنګ د خزو په حقونو ډیر کار شوی دی. زیاتره خزې دا ویر لري چې چرته طالبان بیا واک ته راغلل نو په دغه لړکی شوی ډیر هلې ځلې به بیرته پر شا لاړی شي. د کال 1990 په لسیزه کې چې کله طالبان افغانستان کې واک ته راغلل نو د خزو په حق له سخت قانوني ګامونه پورته کړل او د جینکو په تعلیم او د کوره په بهر تک باندې یې بندیزونه ولګول. خو د طالبانو وایان دی ګارډین ورسپانه سره خبرو کې ویلي چې ډلې یې د خزو د حقونو په حق لډیر بدلونونه راوستي او د اسلام شریع قانون لاندې یې ورته د تعلیم او نورو حقونو ورکولو اجازه هم ورکړې ده. د افغانستان نړیوال ملګرو ملکونو او د ولسی ټولنې لخوا په خزو حقونو باندې زور راوړل شوی وو چې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي او د طالبانو سره د خبرو اترو هرکلی هم وشو. پوزیا کوفی چې د افغان پارلیمان په خوانی غړی ده او په روس کې د طالبانو سره خبرو اترو کې برخه هم اخستی، د طالبانو په پلاوي کې د خزو په شاملولو د فیصلې ستاینه کړي. دی ویل چې افغانستان کې په خزو باندې چې کوم تکلیفونه تیر شوي هغه صرف د افغانستان خزې احساسولی شي. دی زیاته کړه د طالبانو په وپد کې د خزو شاملېدل څرګندوي چې د طالبانو د ریس کې بدلون راغلی دی. جیان شاهین چې د امریکا د سینټ غړی ده او د سینټ د دفاعي چارو کمیټې غړی هم ده، چا چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د خزو په برخه اخستو زیات ټینګار کاوه، وایي چې د خزو دا شاملول به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نړیوالو مرستو کې هم ستر لاس وکړي. د کانګرس د یو وفد سره افغانستان ته د سفر په وخت کابل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت جیان شاهین وویل چې دلته ځینې مهمه خبرې دي چې طالبان پکې دلچسپي لري. دی زیاته کړه چې د جګړې ختمېدو وروسته به نړیواله مرستو کې هم د دې غټه مرسته وي. دی زیاته کړه که چرته طالبان نړیوال مرستو ترلاسه کولو خواهش لري نو دا به د دوی په ګټه وي چې د ښځو او بشري حقونه ومني او دغه به غټ لاس دې لړکی وکړي.
د فرانس پایتخت پیرس کې د 12مې پیړۍ په خوانی او پیژندلې لویه ګرجا نر ډیم کې د اور لګېدو له کبله دغه تاریخي ودانۍ ته ډېر نقصان رسیدلې دی. نور حال په د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پیرس خار د وروجن سانګ مشر جین کلایډ 13 شپنا وخته د 12 پیړۍ د تاریخي یادې ودانې بهر خبريارانو ته ویلي د نوټرډم چرچ مهمه ودانې د تباهي ناشغورل شوې ده. نو موړي ویلي د وروجنې په دغه عملیاتو کې د عملی یو تن سخت ټپي شوه. د اور لګیدو د پیښې وروسته په یو وخت کې د اور لمبې تر 100 میټرو پورې لیدل کېدې. په دغه اور کې د نوټرډم چرچ پوره چت سوځېدلې او مهمه برخې پرې وتې دي. د یادې گرجا یو ویان د فرانس مطبوعاتو ته ویلي د دغې ودانۍ د لرګو جوړه زیاته برخه امکان دی تباه شوې وي. نوموړي ویلي په دغه تاریخي گرجا کې د لاس جوړې یا آرټ نمونې او ګڼ شمېر مقدس شیان د ودانۍ نه وستل شوي دي. تیره شپه لګیدلې دغه اور د وژنې په عملیاتو کې تر 400 پورې اور وژونکو تنانو برخه اخستې. تر دې دمه د 12مې پیړۍ دغه تاریخي چرچ کې د اور لګیدو سبب نه دی معلوم. که څه هم د فرانس میډیا رپورټونو کې د چارواکو د خولې ویل شوی امکان دی دغه اور د گرجا د بیا رغونې د کار له امله لګیدلې وي. په دغه گرجا کې د بیا رغونې د کار لپاره یو شمېر برخې د وړاندې نه ټوټې ټوټې کړې شوې وې او چارواکو ویلي وو د دغلته نه د کانزو مجسمې 13 اونۍ لرې کړې شوې وې. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون په ټویټر په خپل یو پیغام کې لیکلي، زموږ د ملګرو په رنګ زه هم نن د خپلو تاریخي برخو په سوځېدو غمجن یم. نوموړي د دغه پیښې له امله د وړاندې نه پلان شوې خپل ولسي وینا ځنډولې. د پیرس خار سرکاري وکیل دفتر ویلي د اور لګیدنې دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي. د نوټرډیم په چرچ کې د اور لګیدو وروستو امدادي کارکوونکو د خواوشه ودانیو نه هم خلک خوندي ځایونو ته رسولي. د عیني شاهدانو تر مخه دغه اور د ماښام 2 بجې لګېدلی و چې سمدستي وروستو بیا د اور وژنې عمله سره د خپلو ټرکونو دغلته رسېدلې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر د دغې پیښې په اړه لیکلي، د پیرس په نوټرډیم گرجا کې دغه اور یرهونکی دی. د دغې لپاره فلاینګ واټر ټینک کارول پکار دي او پکار ده دغه کار زر تر زره وشي. د پیرس ښار نوټرډیم چرچ د اروپا یو تر ټولو تاریخي او د زیاتو سیلګرو د سیل مرکز دی چې هر کال په میلیونونو سیلګري لیدولو ورځي. د دغه تاریخي گرجا ذکر په پخوانیو کتابونو کې هم راغلی دی.
وایس اف امریکا ریډیو دی. د امریکې انصاف ادارت وایي د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس لاس وهنې په حق لا د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د 1500 پاڼو رپورټ به د زیارت پر وخت خپروي. نور حال پتا استاد منګه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ ویلي چې نوموړی په صدارتي انتخاباتو کې د څه غلط کولو څخه د لواندې نه پاک ګرځولې شوی. که څه هم نوموړی او د امریکا ولس تر 2 میاشتو پورې د مولر د پلټنې د تفصیلاتو په تمه وو. د امریکا مشر دا خبره په ټویټر کړې او ویلي دي چې دغه جرمونه د کال 2016 انتخاباتو کې د نوموړی مخالف هیلری کلینټن، د ډیموکریټو نېشنل یا کمی کمیټې، د نوموړی مخالفه پخوانی د امریکا ستر قانون پر کوونکو چارواکو او نورو پلټنه کوونکو کړي. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلي چې د مولر راپور د غوسې ډک 43 ډیموکراتو لخوا لیکل شوی. د نوموړي په وینا څوک چې د ټرمپ څخه نفرت او میرمن کلینټن مرستیالان دي. د مولر په پلټنه کې د دې خبرې جایزه اغستل شوې چې آیا د ټرمپ کمپین د روس سره رابطه کړې او ټرمپ د یو صدر په حیث د قانون په لاره کې څه خندان خو نه وچولي. د امریکا مشر سرکاري وکیل یالوی سارنوال ویلیام بارډ لخوا د خاص مشیر رابرټ مولر د پلټنو نه چوړ یا خلاصا دریو نړوان دي جاری کړي وا چې پکې ویلي شي چې نه خو صدر ټرمپ او نه د هغه د انتخابي کمپاین د ډلې بل یو تن د روس سره په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوخنې لپاره سازش کړي. په دغه خلاصه کې د دې پوښتنې چې آیا صدر ټرمپ د رابرټ مولر لخوا کې دونکې پلټنه کې څه لاسوخنه یا مداخلت کړي او کنه، هغه لبار ویلی وو چې راپور دا نه وایي چې صدر ټرمپ څه جرم کړي، خو دغه راپور صدر ټرمپ سپین هم نه ګرځوي. ویلیام بار تیرونه ویلی وو چې نوموړی یقین لري چې د امریکا د استخباراتو سترو ایجنسو د ټرمپ د کمپین جاسوسي کړي او په دې اړه نوموړی یو پلټنه کړي چې وګوري چې آیا دغه عمل په صحیح ډول ترسره شوی. دا په داسې حال چې د مولر راپور په اړه د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټر سارا ساندرز د تیرې اتوار یا یکشنبې پر ورځ فاکس نیوز ته ویلي وو چې نوموړی فکر نه کوي چې ورسره به صدر ته څه زیان ورسي. هم په دغه ورځ د کانګرس غړي او د عدلیې د کمیټې مشر جارلد نادلر، کومه کمیټې چې د انتخاباتو پلټنه کوي، سی این این ته ویلي چې د هغه لپاره لخوا پوره راپور جاری کول پکار وو او د نوموړي پینل ته د پلټنې ثبوتونه په ګوته کول پکار وو، خو نوموړي داسې نه دي کړي. په دغه موخه نادلر یادګیرنه کړې چې نوموړي بار د هیواد د قانون پر ځای کوونکې ادارې ستر چارواکي جوړېدلو اړوند لیکلي وو چې ټرمپ د انصاف په لاره کې خنډان نشي اچولی، ځکه چې صدر د انصاف د محکمې مشر وي او داسې یوې پلټنې د بندولو امر بغیر د ستپوس نه کولی شي. ویلیام بار د 200 میاشتو راهسې د روانو پلټنې وروسته تیار شوی راپور خلاصه خبره کړې. نوموړي دغه خلاصه کانګرس ته هم لیږلې وه. رابرټ مولر دغه ځانګړی راپور د انصاف محکمې ته سپارلی و. هغه بار د راپور په اړه ویلي وو که څه هم د یو شمېر روسي تنانو لخوا ورته سوسو وارې د مرستو وړاندیزونه شوي، خو ترامپ د کمپین ډلې په اړه څه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. هغه بار لیکلي داسې پوره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې صدر ترامپ د انصاف په لاره کې د خنډانو جوړولو څه جرم ترسره کړی وي. د نوموړي په وینا دغه خبره په دې اساس هم نه ده شوي چې ګنې یو موجوده صدر داسې کار نشي کولی. د امریکایي کانګرس یو شمېر غړي چې د ډیموکراټانو ترڅنګ ریپبلیکنز هم پکې شامل دي غواړي چې هغه بار دې سره د هغه ثبوتونو چې هغه مولر ترلاسه کړي دغه راپور په بشپړه یا مکمله توګه خپور کړي. د کانګرس دغه غړي غواړي چې د هغه بار د خلاصې هغه برخه هم وګوري چې پکې ویلي شوي چې صدر پاک نه دی، که څه هم صدر ترامپ وایي چې په هیڅ کې هم دې تورن نه دی ګرځولی شي.
سلنکاران وایي د روس او کیوبا تر څنګ ایران هم د وینزویلا سره خپلې اړیکې زیاتې کړې دي چې نیکولس مډورو په واک کې پاتې شي. رپورټ په تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
آهان ایرلاین چې د ایران یو شخصي الوتکې کمپنۍ ده، د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو سره په تړاو لرلو د امریکا لخوا ورباندې بندیزونه هم دي. د تهران او د وینزویلا سرشار ترمنځ 13 اونۍ الوت کړي. د ایران هوایي چارو د چارواکو دا اعلان هغه مهال وکړو چې د اپریل په 8 نیټه مهان الوتې د وینزویلا سرشار کراکس ته رسیدلې. امریکایی سینیټر مارکو روبیو، څوک چې د صدر ترامپ د انتظامیې د لاتینی امریکا پالیسۍ کې مهم رول لري، په دې اړه په ټویټر لیکلی وو چې لکه ایران اچانک یا ناڅاپه د سیلګری ځای جوړ سو، او وایي دا یو بله وجه ده چې ښایي د وینزویلا ولسمشر مادورو حکومت د امریکا امنیت ته خطر دی. د ایرانی هوایي چارو ویاند د مار خبري ادارې ته ویلي مهان الوتې د خارجه وزارت لوړپوري چارواکي او د وتکی د کمپنۍ مشر چارواکي رسولي. د پینټاګون د راپور تر مخه د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو لوړپوري چارواکي د وینزویلا سرشار کې د ایران تر ټولو لوی سفارتخانه کې سفارتي کارونه ترسره کوي او د وینزویلا حکومت ته استخباراتي او یو شمېر نورې مرستې ورکوي. امریکا په کال 2011 کې په مهان ایرلاین یا د الوتکې کمپنۍ د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو سره مالی مرستې ورکولو په سر بندیزونه ورباندې لګولي وو. امریکا تیره اونۍ پاسداران انقلاب ځواکونه ترهګر تنظیم وټاکلی. فرانس او جرمني د دې کال په پیل کې د الوتکې په دې کمپنۍ بندیزونه ولګول او تورې ورباندې ولګوو چې یا د کمپنۍ الوتکې شام او یو شمېر نور جنګ ځپلي هیوادونو ته وسلې رسوي. لس کاله وړاندې د ایران او وینزویلا ترمنځ په باقاعده یا په منظمه توګه الوت کېدو، او الوتکې به د شام په سرشار دمشق د دمې یا د الوت په وخت ودرېدله. په هغه وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو شمېر معاهدې لاسلیک کېدې. د الوتکې هغه وخت وځنډېدې چې امریکا ژغ پورته کړو چې د وینزویلا کې د کښته کېدو په وخت د مسافرو او د کارګو یا سامانونو د کسټم او امیګریشن څارنه نه کېږي. د فروری په میاشت کې چې کله د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د مادورو حکومت څخه لاس واخیستو او روس، کیوبا او ترکیه ترڅنګ ایران هم د مادورو په ملاتړ کې ودرېدې، امریکا د مادورو په انتظام بندیزونه ورباندې سخت کړل او د فوزی مداخلت ګواښ هم وکړو. د وینزویلا د پخوانی دفاعي وزیر راول بیتول په وینا ایران او وینزویلا په ګډه فوزی آلات جوړول پیل کړي چې پکې د مرمیو او سارنه کوونکي ډرون الوتکې هم شامل دي. مخالفه سرچینې وایي چې ایران د وینزویلا د یورینیم د ذخایرو خوندي کولو هم خبرې کړې چې په کال 2010 کې د مرک تلاری تهران ته نمونه هم رسولي. امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د انتظامیه یو مشر چارواکي امریکا کانګرس ته ویلي چې د صدر بوش د انتظامیه په وینزویلا کې د ایران د فعالیتونو په اړه د پلټنو لپاره خصوصي یونټ جوړ کړی وو، او دا غوړسته یو بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما لدی وری هغه وزندو چې د فعالیتونو مندلو په نتیجه کې به د ایران سره نیوکلیایي تړون خبرو باندې اثر واچوي.